په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو د وروستۍ پښتو نیم ساعت خبري مجلې ته مو زنو ریاس نوري هرکلی کوم. پیل دې سات په مهمو خبرونو کو. په سمنګان ولایت کې د وسله والو کسانو په یوه برید کې د پنځو تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. وژل شوي کسان ټول هزارګان ښودل شوي او ویل شوي چې په یوه موټر کې له سمنګان ولایت څخه مزار شریف ته تلل. دا پېښه پرون د سمنګان ولایت په دره یوسف ولسوالۍ کې پېښه شوې ده. د هند بهرنیو چارو وزیر او د ایران ولسمشر پر نړیوالې ټولنې انتقاد کړی چې ټول پامې د اوکراین جګړې ته اړولی او افغانستان یې هیر کړی. د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر پرون په نوې ډیلی کې د ناروې د بهرنیو چارو له وزیر سره په غونډه کې په اوکراین کې روانه جګړه مهمه وبلله. خو دا هم وویل چې کال وړاندې له افغانستان سره څه وشول او اوس هلته څه ډول وضعیت روان دی. هندوستان ټایم د ښاغلي شنکر له قوله ویلي چې وایي نړیوال باید له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په دې هېواد کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره لازم اقدام وکړي. په عین حال کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ویلي د اوکراین جګړه باید د دې لامل نه شي چې نړیواله ټولنه افغانستان هیر کړي. د طالبانو د ټولګټو وزارت وایي د آزاد رقابت لارې به په کابل او ولایتونو کې په سلګونو مسلکي کسان په دندو ګماري. د دې وزارت ویان حمیدالله مصباح نن په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې دا وزارت وړ کسانو ته د کار سپارلو او تخنیکي او مسلکي کدرونو د جلب په موخه په مرکز او ولایتونو کې تر 400 زیات بیلابیل مسلکي دریم او څلورم رتبه بستونه د آزاد رقابت لارې اعلان ته سپاري. د وزارت ویلي پر شرایطو برابر کسان کولی شي د روانې سور میاشتې تر دیرشمې پورې خپل غوښتنلیکونه ور وسپاري. د طالبانو د فوایدامې وزارت د مسلکي کسانو د ګمارلو دغه هڅه داسې مهال کوي چې ډېر هغه کسان چې په پخواني نظام کې مسلکي دندې ترسره کولې وایي وزګار شوي دي. د بریتانیا استخباراتو نن خبر ورکړل چې اوکراین د خپل هوایي قلمرو لویه برخه په خپل واک کې راوسته ده. بل لور ته روسیه اعلان وکړ چې 2 روپۍ هېوادونو ته د دې لپاره د ګازو صادرات درولي دي چې روبلې نه دي ورکړي. وروسته تر دې چې لویدیځو هېوادونو پر روسیې د اوکراین د برید له امله یو لړ بندیزونه ولګول، موسکو له ټولو هېوادونو غوښتي چې د دوی ګاز د ډالر او یورو په ځای په روبل واخلي. د فبروري له لومړۍ نیټې چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، پولند او بلغاریا د اروپایي ټولنې لومړي دوه هېوادونه دي چې روسیې د ګازو صادرات پرې بند کړل. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې به د دې خبرونو او نورو موضوعاتو تفصیل واورئ. په سمنګان ولایت کې پرون ناوخته په یوه وسلوانه نښته کې 15 کسان وژل شوي. وژل شوي کسان هم ټول هزارګان ښودل شوي دي. د کابل په لویدیځ دشت بخشی سیمه کې چې د وروستیو 2 خونړیو حملو شاهد و، یو شمیر ښوونځي تړل شوي او زده کوونکي د نورو حملو ته اندېښمن دي. نن د غوایي یاساور ومه د افغانستان په افغانستان کې لومړنی ولسمشر هم داود خان د خلق دیموکراتیک ګوند کودتا په ترڅ کې له واکه لرې شو. 40 کاله مخکې دغه تحول رامنځته شو. افغانستان له څه ډول برخلیک سره مخ کړی؟
همیشه د نظامونو په خلاف افغانستان کې بغاوت کامیاب شوی ده. په نورې دنیا کې بغاوتونه منحل کیږي.
په خوست کې خیاطان له خپلو کارونو خوښ دي.
د تیر کال په نسبت باندې سیزن زمونږ ډیر بهتر دی، ډیر خوندور دی، خلک هیله لري، امیدونه لري.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو دا نیم ساعت خبری مجله زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې په سمنګان ولایت کې د وسلوالو کسانو په یو برید کې د 15 تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. وژل شوي کسان هم ټول هزارګان ښودل شوي او ویل شوي په موټر کې له سمنګان ولایت څخه مزار شریف ته تلل. د هزارګانو یو مخور او پخوانی جهادي مشر حاجی محمد محقق په خپل فیسبوک پاڼه کې پر طالبانو د هغه بیان په خاطر انتقاد کړی چې ویلي د اسلامي دولت ډله یادایش په افغانستان کې ځپل شوې ده. که څه هم تر اوسه د دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو د ډیرو دا ډول حملو مسؤلیت تر دې مخکې د اسلامي دولت ډلې یا دایش اخیستی و. نور بل اجمل انمورو
په سمنګان ولایت کې د وسلوالو کسانو په یو برید کې د 15 تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. وژل شوي کسان ټول هزارګان ښودل شوي او ویل شوي چې په یو موټر کې له سمنګان ولایت څخه مزار شریف ته روان وو. د جرمنی خبری اژانس یو چارواکی لکول چې نوم نه دی خودل شوی ویل چې دا پیخه پرون د ورځې نا وخت د سمنګان ولایت د دریسوف ولسوالۍ په لوی لار کې هغه مهال وشو چې ناپیژاند وسلوالو له یو موټر څخه وطن را کوز کړل او وروسته یې وې درې ته لزان سره بوتلل. پنځه یې په ډزو ووژل او دوه یې سخت ووهل. د دغه چارواکي په وینا وسلوال د پیښې له ځایه تښتېدلی دی. د طالبانو د چارواکي ویلي چې امنیتي ځواکونه یې د عاملانو د موندلو هڅې کوي. د هزارګانو یو مخور او پخواني جهادي مشر حاجي محمد محقق په خپل فیسبوک پاڼه کې پر طالبانو د هغه بیان په خاطر انتقاد کړی چې ویلي دي د اسلامي دولت ډلې یادایش په افغانستان کې ځپل شوي او نور د دې هیواد په هیڅ ځای کې فزیکي حضور نه لري. محقق ویلي چې طالبان باید د دې خونړۍ پیښې مسؤلان وپیژندلی شي. دا برید داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې په بلخ، کندوز او کابل کې په خونړیو حملو کې چې د بلخ مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش اخیستی وو هزارگان پنخه شوی وو.
د کابل په لویدیز دشت برچې سیمه کې لورستوي خونړیو حملو او 14 وروسته یو شمیر خوندې تړل شوی او په ځینو کې د زده کوونکو حضور ډیر کم شوی. د خوندو یو شمیر زده کوونکو او زده کوونکو وای امنیتي ګواښونو د کابل په لویدیز کې کورنۍ دې ته اړ کړی چې خپل ماشومان له خوندو راو ګرځوي. د سیمه څو ورځې مخکې دی وي خونړی حمله شاهده و.
عقیل د کابل په لویدیز کې دی او خصوصي خونځي د لسم ټولګي زده کوونکي دی. هغه یو شمیر نور زده کوونکو خای په وار وار د بیلابیلو لاملونو لامل خونځي ته نوي تللی، خو دا ځل د نامنې لویری خونځي ته نزي.
زموږ د خونځي مسؤلینو موږ ته ویلي دي چې تنامنې او دغه شان زموږ خونځي ته د ورپېخ ګواښ لامل لاخته وروسته هم څو ورځې رخصت دی.
خدای واځي د خونځیو مسؤلین نه دي چې دی وضعیت اندیښمن کړی دي، بلکې د زده کوونکو کورنۍ هم په ډېره سخت ویری دي. یو شمیر خونکي وایي چې د عبدالرحیم شهید پر خونځي له حمله وروسته د کابل په دې برخه کې د کومو خونځیو دروازې چې پرانیستي هم دي د زده کوونکو ورتګ ورته کم دي. د عبدالرحیم شهید د لیسې یو خونکي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه خونځي کې د 14 وروسته د ټولګیو له شپېته تر 50 زده کوونکو اوس ایله څلور یا 15 زده کوونکي پاتې دي.
د 14 وروسته چې د عبدالرحیم شهید په لیسه کې وشو واقعا له بده مرغه د زده کوونکو شمیر کم شوی. خلک د نامنې له ویرې خپل ماشومان خونځیو ته ناستوي.
د کابل د دشت برچی سیمه د 13 او 14 امنیتی حوزی اړوند د غلطه دی وبل خونځي یو خون کی ازادي راډیو ته ویل
د 13 حوزی له مسؤلینو سره چې د خونځو مسؤلینو کومه ناسته درلوده د مسلب کې بحث شو. دوی موږ ته د امنیت ډاډ هم راکړ تر اوسه عملی سن تر سترګو کیږي لکه کومه امنیتي ګزمه نشته. لنډه دا چې د 13 امنیتی حوزی مسؤلینو یوازې د امنیت د تامین ژمنه وکړه.
خدا چې د طالبانو امنیتی بنسټونو د کابل په دشت برچی سیمه کې د خونځیو مرکزونو د امنیت د تامین لپاره څه طرحه لري، له هڅو سره د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې ویلي و چې د کابل د غسیمې په ګډون به د پلازمېنی امنیت خوندي کړي. د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو پر بنسټ د عبدالرحیم شهید پر خونځي په حمله کې 10 د کوونکو وژل شوی او 15 ډیر ټپیان شوی وو، خو عیني شاهدانو د تلفاتو شمیر تر دې ډیر خودلی وو. د کابل په دشت برچی سیمه کې زیات شمیر خونکي د وضعیت د دوام لامل اندیښمن دي. دوی وایي که حالت دغه سي دوام وکړي نو د غلطه خاید زکړو بهیر په ټپه ودرېږي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 10000 اتسو اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
نن د غوی اسور و منیټه ده د افغانستان په لومړنی ولسمشر محمد داوود خان څلور څلوېخ کال مخکې د خلق دیموکراتیک ګوند کودتا وکړه. د دې ګوند یو شمیر بخوانی غوړي دي کودتا هدف د اصلاحات راوستل یادوي، خو مخالفین په دې باور دي چې دغه کودتا په افغانستان کې کورنیو جګړو د پایلو د هیواد بنسټونو د لمنځه تلو لامل شو.
د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس سردار محمد داود خان پر ضد د غوایی د اومې کودتا نن څلور څلوېښتمه کلیزه ده. د افغانستان خلق ډیموکراتیک ګوند په نظامی ځواکونو کې د نفوس په پایله کې دا کودتا په 1950 کال کې وکړه. د دې ګوند له نظره د انقلاب هغه مهال په افغانستان کې سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت ته پکتو وشو. اته شپېته کلن لال محمد د خلق ډیموکراتیک ګوند غړی او د کودتا پر مهال د کابل په دارالمعلمین کې محصل و. هغه په جمهوري ریاست یعنی ارګ کې پر جمهور رئیس محمد داود خان او کورنۍ یې د حافظ الله امین په مشرۍ د خلق ډیموکراتیک ګوند برید ته اشاره کوي او وایي فکر یې نه کاوه چې دا کودتا به د ګوند په منځ کې ژور بدلون او همدا ډول له هغې وروسته نه ناکراریو لامل شي.
د غوایی د اومې د انقلاب یو له اصلي لاملونو د خپل ګوند د غړو په وړاندې د سردار محمد داود خان کړنه وه. کله چې انقلاب بریالی شو، د نور محمد ترکی په ګډون د ګوند ټول غړي له بند آزاد شو او نور محمد ترکی د افغانستان د ډیموکراتیک دولت جمهور رئیس شو.
له کودتا وړاندې جمهور رئیس محمد داود خان امر کړی و چې د نور محمد ترکی او ببرک کارمل په ګډون د افغانستان د خلق ډیموکراتیک ګوند یو شمیر غړي ونیول شي. خو د خلق ډیموکراتیک ګوند په نظامی جوړښت کې له خپل نفوذ په ګټې د جمهور رئیس محمد داود خان پر ضد کودتا وکړه. خو دې کودتا د افغانستان لپاره څه پایله درلوده؟ د سیاسي مسایلو پو شهزاده مسعود وایي د غوی دوه مل کودتا او د خلق ډیموکراتیک ګوند د واکمنۍ پر مهال افغانستان ته د پخواني شوروي اتحاد اسکر راننوتل او په پایله کې سلګونه زره افغانانو ته مرګ ژوبله واوخته او میلیونونه نور کډوال شول.
موږ ښه وضعیت کې وو. له بده مرغه د غوی د اومې کودتا موږ له کړاوونو سره مخ کړو. میلیونونه افغان کډوال شول او په لکونو تنه د پخواني شوروي اتحاد په مقابل کې قرباني شول.
په دغه کودتا کې سردار محمد داود خان د خپلې کورنۍ له ولستنه غړو سره ووژل شو. د جمهور رئیس سردار محمد داود خان وراره سردار محمد نعیم د غوی د اومې د کودتا په اړه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې تر دې کودتا وروسته جګړې او وینې تویدنې پیل شوې. د خلق ډیموکراتیک ګوند څوارلس کاله پر افغانستان واکمن و او بالاخره افغان مجاهدین په 1941 لمریز کال کې د غوی میاشتې پاتمه نیټه د وخت له حکومتونو سره تر جګړو وروسته واک ته ورسېدل، خو کورنۍ جګړې په دې هیواد کې کله هم ختمې نه شوې.
د حساب ورته ومه د کودتا په اړه یو شمېر کتونکو دا نظر لري چې افغان سیاستوال باید ستریز دکړي. لدې ډلې یو هم آصف ننګ دی، دی وایي چې د سور ومه یو بغاوت چې د تعمیر او تعمیم پر ځای د تغییر سبب شو.
همیشه د نظامونو په خلاف افغانستان کې بغاوت کامیاب شوی دی. په نورې دنیا کې بغاوتونه منحل کیږي، یعنی منظم کیږي، هغه ذوبېږي، بالاخره په آشتي یا په مصالحې په یو شي باندې هغه ختم سي او نظامونه بقا پاتې سي او بیا پسې تقویه سي، یعنی هغه هم پکې راسي، هغه په اصطلاح نظامونه حمایت دي نور هم زیات. په افغانستان کې برعکس شی همیشه ړنګ شوی ده، مات شوی ده او بیا تر ټولو بدتر شوی ده. دا اوس په دغه عصر کې چې امریکا، نړۍ، دنیا ټوله موجوده وه، د دوی په حضور کې داسې یو انقلاب راغی چې نظام ړنګ شو او جاګوزین بل نظام شو او بل نظام هم داده چې ویني چې 30 میلیونه انسانان هم په فقر او غربت او بیچارهګۍ کې دا پاتې دي.
د ثور لومی افغانان اوس په څه ستړي دي؟
دا عیناً هغه تبعات دي چې په اصطلاح دی او کودتا ادم اعتماد یا چې دوی یو خلقیږي معنی دا ده چې دا خپل کې یو طرف ختموي، تهذاب، نور نهادونه، مؤسسات دی دولت او مشروعیتونه او حتی قوانین او بل شي، دا ټول چې ختميږي معنی دا ده چې یو ډله باید انحصار وکړي دغه انقلاب چې دوی بیا پالایم نشي او ساتایم نشي. درسونه دا دي چې هغه چې انحصارګری کوله، تناخوري کوله او ویل چې دا نظام په هر څه چې ده نخبګانې منګ یو تیاکراسی جوړ کړی و. هر انقلاب او انقلابینو یعنی نخبه خلق چې تنا دي انقلاب ول مستحق دي د دې وطن او د نور ټول چې دي دا نه دي او دوی باید منت او احسان عمومي. نتیجه دا و چې سقوط شو، بل رژیم راغی سقوط شو.
او نن څه په ورته وخت کې دغه موضوع لکه د انحصار چتا سو ویل فرزن خلقانو بیرق بدل کو، طالبان هم اصرار کوي چې بیرق بدل دی، خلقانو خپل خلق وټاکل پټول چوکوي باندې دوی هم ورته دغه صحت سره کوي، خلقانو نور ګوندونه پرې نه شودل دوی هم ورته صدا کوي. آیا فکر نه کوي چې دغه اوسنۍ طالبانو هم له دغه پخوانی او تجربو څخه دسته کړی
مکمل؟ یعنی طالبان خو جنگي توان ډیر وو، احمدي حکومتداري فکر او برنامه اته نسته سره، یعنی نو یا موډلټی دی نظام چې اسلامي نظام دوی وايي هغه دوی سره وجود نه لري، معرفي کوي نه. اکثر په مرکو کې موایي چې په دنیا کې هیڅ نظام اسلامي نه ده، یعنی هیڅ یو دی دوی لپاره مثالیم نه ده. ملي ثوابت زمنګه دا بیرغ ته سرود لرو ډیر داسې مسائل دي دا چې همیشه په متغیر او عنصر تبدیل شي نو نظامونه هم ورسره متغیر کیږي
د سس چارو کتون کې اسف ننګو نن زموږ د مایکروفون تاسو په خبرونه کې میل موي او برخه و نن د خبرونه هم پر هم دې سرخه ده چې د سور د ومی کو د تاسو څخه انت ز د کټر لاسه ان کې دی شي سبا هم د غوی یا سور اتمه ده وخت د مجاهدینو د بری ورځ ده د طالبان حکومت هم سبا پر ټول افغانستان کې عمومي رخصت اعلان کړی ده
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
په افغانستان کې له آزاد رسنیو او خبري اعلانو یو شمېر ملاتړي بنسټونه د خبري اعلانو له نیولو او د دوی د وهلو ټکولو په اړه اندېښنه ښیي او وايي هر څومره چې کېدای شي باید د دې ډول سرغړونو د څېړنې لپاره یو کمیسیون جوړ شي نور په دې راپور کې
په افغانستان کې له هم د خبري اعلانو د وهلو او د دوی د نیونې په اړه اندېښنې پر خپل ځای دي د افغانستان د آزاد ژورنالیستانو ټولنې مرستیال فرهاد بهروز وایي یوازې 13 میاشت کې 25 خبريالان نیول شوی او وهل شوې دي خغله بهروز زیاتوي لدې شمیر یوازې 15 پیښې تیرو لس ورځو کې ثبت شوی د څومره ژر چې کیږي د خبريالانو پر وړاندې د ډول سرغړونو ته د رسیدو لپاره د یو کمیسون د جوړېدو غوښتنه کوي
زموږ غوښتنه دا ده چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ژمنې سره سم د رسنیو سرغړونو ته د رسیدنې کمیسون جوړ شي سو و چې کولای د خبريالانو قضیه لدې لارې حل او د دوی د وهلو او نیونې مخه ونیول شي
فرهاد بهروز په بلخ کې د سیمهیز خبريال اکبر انصاری او په کندهار کې د وی خصوصي رادیو مسؤل بسم الله وطندوس نیونو ته اشاره کوي وایي د ټولو حادثو سره سره له هم د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت د دې دوه وطنو د نیونو په اړه خبرو ته حاضر شوی نه دی د افغانستان د ژورنالیستانو ټولنې مسؤل مسرور لطفي هم ورته اندېښنه لري
د دې ډول وضعیت دوام اندېښمنون کېده که د ستونزو د منځوړو او د خبريالانو سره د چلن پاړه تګلارې جوړ نشي او د غشان د خبريالانو رسنیو د سرغړونو لپاره ځانګړی کمیسون جوړ نشي دا به د ټولو خبريالانو پر روحیا منفي اغیز وکړي
عمر خپل په دې اړه د طالبانو نظر واخلو خو ځواب یې رانه کړ سانسور د خبريالانو نیول او ورسره تاوتریخواله هغه موضوعات دي چې د خبريالانو او تر دملاتړو بنسټونو اندېښنې راپورته کړي خو طالبانو د رسنیو سانسور رد کړی او وایي رسنۍ او خبريالان په شرعي چوکاټ کې آزاد دي او کولای شي فعالیت وکړي خو ډیرو برخو کې وشمیر خبريالانو ته د طالبانو لخوا توصيه شوې ده
ازادي خبری مجله اوري
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونی ګوتریش سره په کتنه کې ویل چې د اوسن په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یو سولیز حل لار ته اهله منده بل خو د بریتانیا استخباراتو نن خبر ورکړ چې اوکراین د خپل هوایی حریم لوی برخه په خپل واک را وسته ده بل لور ته روسي د غراز اعلان وکړ چې پولند او بلغاریا ته د ګاز او صادرات درولې دي نور بل احمد شبر وورو
د بریتانیا دفاع وزارت په ټویټر کې لیکلي دي چې د حواله لري د اوکران په شمال او لویدیځ کې د روسیې اهلي ځلې محدودې شوې دي او په دې سیمو کې د اوکران وسلو د فعالیتونه کم کړي دي بل لور ته روسیه تر ډیره د اوکران په جنوب او ختیځ کې د حواله لري فعاله ده او په دې سیمو کې د خپل او پل وسواکونو ملاتړ کوي د بریتانیا د دفاع وزارت په وینا د دې سربېره روسیه په ټول اوکران کې پوځي او لوجستیک تاسیسات په نقشه کوي د بریتانیا دفاع وزارت په اوکران کې د ملکی تلفات په تړه ویل دي چې د اوکران په سرحدي محاصره شوی شار ماری پول کې داسې ښکاری چې روسیا هغه بمونه استعمالوي چې رهبری شوی نه دي په ورته وخت کې نن د روسیې د انرژي ستر شرکت ګاسپروم اعلان وکړ چې د اروپای ټولنې دوه غړو هیوادو پولند او بلغاریا ته په بشپړ ډول د ګازو صادرات درول دي ګاسپروم وایي چې دغه دوه هیوادونو د ګازو لپاره روبل نه دی ورکړی د فبروري لسلر وشته منېټي چې روسي پر اوکراین بریډ وکړ پولند او بلغاریا د اروپای ټولنې لومړي دوه هیوادونه دي چې روسي د غازو صادرات پرې بند کړل پولند او بلغاریا د سیشن به پرس خبر ورکړی وو چې ګاسپروم د غازو د قطع کېدو خبر ورکړی وو چې سر له چهارشنبه به صادرات بند کړي لدی سره د اندیشنې زیات شوې دي چې روسي به د اوکراین پر ټولو ملاتړو هیوادو غاز قطع کړي ګاسپروم نن ویل چې د اپریل له لومړۍ نیټې وروسته باید خامخا د غازو قیمت پر ولاده شي د اروپای ټولنې و بشتخړو هیوادو پر اوکراین د روسیې بریټ خندلې دی او پر ماسکوي یو لړ بندیزونه لګولې دي چې د دې په جواب کې تیر میاشت د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې هغه بهرنی هیوادونه چې د روسیې دوستان نه دي باید ګاز د ډالر او یورو په ځای پر بل واخلي اکثر اروپای هیوادو د ولادیمیر پوتین دا غوښتنه رد کړې ده او وایي چې دا د ګازو لټړون څخه سرغړونه ده
د ازادي رادیو مخامنی خبری مجله او زنوري اسنوري له تاسو اجازه غوړم، خو پاتې څه کم لس دقیقې زما له همکار اجمل انصر پاتې شي.
ل خبرونو ور اخوا
دا خبرونه په دې برخه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په خوست کې خیاطان وایي چې په کاروبار کې خواله راغلی. دوی وایي د کاروبار د خکېدو یو لامل دا دی چې د پوخا پرتل امنیت کې خواله راغلی. په افغانستان کې خلک په ځانګړي ډول پیغلې او ځوانان او ماشومان اخترونو ته نوې جامې جوړوي. نور حال د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
په خوست کې خیاطان او د خیاطۍ مسؤلان وایي چې د تیر په پرتلې دې اختر ته کاروبار ښه شوی دی. دوی وایي ډېر ځوانانو سګنی اختر ته د یو جوړ جامو پر ځای ځانونو ته په بیلابیلو ډیزاینونو کې څو څو جوړې کړي او وړې کوچنۍ اختر په ښایسته جامو کې ونمانځي. په خوست کې د یوې خیاطۍ مسؤول شاید احساس ازادۍ راډیو ته وویل سولې او آرامۍ خلک په تېره ځوانانو راتلونکي ته هیله مند کړي دي او فکر کوي چې ممکن په افغانستان کې قرار قرار د کار او ژوند شرایط ښه شي.
منګ د خیاطۍ لپاره مختلف رختونه لکه پاکستانی، انډیا والا، چینایی او جاپانی رختونه را وړي دي. د تیر کال په نسبت باندې سیزن زموږ ډیر بهتر دی، ډیر خوندور دی. خلک هیله لري، امیدونه لري، ارامي ده، سوله ده. نو تر څنګ یې ښه لباسونه ځان لپاره جوړ کړي دي، غواړي چې په اختر کې دغه لباسونو نه خوند واخلي، ښه ډیزاینونه جوړ کړي دي.
که څه هم په ټوله کې په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د خلکو اقتصاد کمزوری شوی، خو د خوست زرګونه اوسیدونکي چې په بهر په ځانګړي ډول عربي هیوادونو کې کار او مزدوري کوي، د هغې ګټې وټې څخه په استفادې خپل کورنۍ اقتصاد صنعت څخه ساتلی دی. د ننګرهار اوسیدونکی اکرام الله ناصری چې له څلورو کلونو راهیسې په خوست ښار کې خیاطي کوي وایي
والله خوشحالي خو ډېره ده، ځکه چې سږکال اختر کې هر یو انسان دوه دوه درې درې ان تر دې پورې چې دغې ته ګاک تم لس جوړې ګنډلې دي، لس جوړې یو نفر کړي زموږ په دکان کې ورته ګنډلې دي. ډیزاینونه هم پکې هندي غاړې وکړلې، زنجیري پکې وکړلې، عربي غاړې مو وکړلې، پکې کنداري غاړې مو وکړلې. بس سره کوم ډیزاین چې راشي فیسبوک نه کس راوړي موږ انشاءالله کوو ورته
کلیوی. خو د جامو ګنډونکو ته د بیلابیلو خارجي ډیزاینونو فرمایشونه کیږي. بل لوري ته ځینې ځوانان بیا د جامو په جوړولو کې د خپل افغاني کلتور د پالنې غوښتنه کوي. د خوست اوسیدونکی خواجه محمد روشان وایي زموږ ځینې ځوانان د دې پر ځای چې خپل کلتور ته وده ورکړي د پردي کلتور په پاللو کې د ځان او خلکو پرمختګ ویني. دل ځوانان وغوښتل چې په جامو کې د هم د پردیو څخه د تقلید پر ځای خپل افغاني ډیزاینونه وکاروي.
د ځینې ځوانانو نه هیله هم داسې کوو چې دغه موږ ځینې هغه چې دي وطنوال چې دي پردي کلتور ته مخه کړې ده، یوازې دا چې موږ خپل افغاني کلتور ته وده ورکړي. زموږ د ټولو وطنوالو دا هیله ده چې زموږ د خپلې جامې چې د خپل کالي چې دي کوم ډیزاینونه چې موږ خپل افغاني کلتور لرو هغه ته وده ورکړي.
د خوست اوسیدونکي په ځانګړي ډول ماشومان، جونې او ځوانان اخترونو ته نوې جامې ګنډي. په اخترونو کې نوې کوژدن شویو ته د جوړو او نورو خو سوغاتونو وړل هم دود دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
دا یوې مجازي نړۍ تصور وکړي چې خلک پکې ژوند کوي، کار کوي، سودا ته ځي، ګرځي را ګرځي او لنور خلکو سره راکړه ورکړه وړي کې لري. دا هر څه په فزیکی نړۍ کې ل خپل کوره په یو مجازي نړۍ کې امکان لري. دا مجازي نړۍ میټاورس نومې کې. میټاورس وروسته لاغه مشهور شو چې د 2020 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې فیسبوک شرکت خپل رسمي نوم میټا ته بدل کړ. میټاورس څه دی او څنګه به د انټرنیټ راتلونکي تغیر کړي؟ له ملالی بشیر نه اورو.
د میټاورس مفکوره نوې نه ده. دا لفظ لومړی ځل په 1992 کال کې په سنو کراش ناول کې کارول شوی و. ګڼو شرکتونو وروسته د دې مفکورې پر اساس آنلاین مجازي نړۍ یا هم ټولنه رامنځته کړه. په دغو آنلاین ټولنو کې د پام وړ دوهم ژوند آنلاین ټولنه ده چې په 2003 کال کې معرفي شوه. په میټاورس کې هر څوک د ځان لپاره یو کمپیوټري کرکټر انتخابوي، له نورو خلکو سره چې هغوی هم د کمپیوټري کرکټرونو په توګه راڅرګندېږي خبرې کولای سي او آنلاین په مجازي توګه یوه ټولنه رامنځته کولای سي. په میټاورس کې د سودا لکه کالی یا هم نورو شیانو اخیستلو لپاره ډیجیټل پیسې کاریږي. که څوک غواړي ګیم وکړي، د ګیم مجازي ټوپک هم رانیولای سي. کاروونکي کولای شي په مجازي توګه آنلاین په میټاورس کې ل یو ځای بل ته سفر وکړي. د میټاورس کارولو لپاره یو آله پکار ده چې د خولۍ غونډې پر سر اغوستل کیږي او عینکې پر سترګو برابرېږي او دوه لاسي کنټرولرونه لري. پښتنه دا ده چې میټاورس له انټرنیټ سره څه توپیر لري؟ انټرنیټ د میلیاردونو کمپیوټرونو، سرورونو او نورو الکترونیکي آلو یوه شبکه ده. د انټرنیټ کاروونکي آنلاین له یو بل سره تماس نیولای سي، ویب پاڼې کتلای سي او آنلاین پیر او پلور کولای سي. میټاورس پر انټرنیټ جوړیږي. په میټاورس کې کاروونکي په یو مجازي نړۍ کې ننوځي، هلته د کمپیوټري کریکټر په بڼه بیلابیل ځایونه او شیان تجربه کولای سي. حکومتونه هم شایي په میټاورس کې خپل فعالیتونه پیل کړي. د بیلګې په توګه باربډاس پلان لري چې په میټاورس کې خپل سفارت پرانیزي. میټاورس پراپرټیز د نړۍ لومړی داسې شرکت دی چې په مجازي نړۍ کې د مځکو او جایداد د پیر او پلور خدمات وړاندې کوي. دغه شرکت په بیلابیلو میټاورس مجازي نړیو کې د ودانیو په کرایه کولو کې هم مرسته کوي. په دغو ودانیو کې تجارتي سیمې، د نندارتون لپاره ځایونه، کورونه او د ساتیري ځایونه شامل دي. متخصصین وایي که څه هم د میټاورس آنلاین نړۍ مفکوره څو کاله کیږي چې د فعالیدو په حال کې ده، د یوه داسې میټاورس چې پکښې خلک په بشپړه توګه د اصلي ژوند غوندې فعالیت ولري کلونو لیرې ښکاري. د مایکروسافټ بنسټ ایښودونکي بیل ګیټس په خپله کلنۍ مقاله کې لیکلي چې اکثریت خلک وی آر عینکې نه لري چې د میټاورس کارولو لپاره لازمي دي. خو د سوداګرۍ لپاره ګیټس په دې باور دی چې ډیری آنلاین غونډې شاید له دوه بودی څخه درې بودی ته واوړي او ګډون کوونکي به د کمپیوټري کرکټرونو په توګه پکښې څرګندېږي.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم، عبدالقادر یم او د پکتیکا ولایت څخه درته مسیج کوم. د سور اومه د افغانستان د بربادۍ ورځ، د سور اومه د افغانستان کې د جنگ د ایښودلو بنسټ. کله چې د سور اومه کودتا وشوه نو همهغه ورځې راایسته د افغانستان د بربادۍ په کنده کې پروت او لا هم بې سرنوشته ده. تر اوسه پورې هم سرنوشت معلوم نه ده چې لا به څه کیږي. ډیری افغانان چې دا اوس بې سرنوشته ګرځي او بې پوښتنې ګرځي، نو همدا لامل د سور اومه کودتا ده. نو چا چې د سور اومه کودتا کړه، د هغوی د دې څلوېښت کلن جنګ پړه بدل کې یو ټوله پړه یې په دوی ده، او دوی نه به الله تعالی هم انشاءالله پوښتنه کوي. مننه عبدالقادر.
السلام علیکم، اسدالله اسماعیل زم د غزنی ولایت د واغز له ولسوالۍ نه آزادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه نیک هیله وړاندې کوم. د سور اومه د افغانستان لپاره یو ورانوونکي او ویجاړوونکي ورځ به چې افغانان یې تر اوسه پورې هم ترې کړیږي، او الله تعالی دې نور په افغانانو باندې غیبي رحم وکړي. یو بدبختۍ ورځ به د افغانانو لپاره د سور اومه.
سلامونه او نیک هیلې احترامات. له اماراتو څخه یم. د سور د ومې په اړه مو نظر غوښتی دی. غواړم چې د هغه په مورد تاسو ته خپل هغه فکر چې زما سره دی، هغه معلومات چې زه لرم تاسو سره شریک کړم، که څه هم وخت مختصر دی. چون زما عمر کم دی، ما ته هغه پیښې نه دی یادې. هغه وخت کې مونږ لا پیدا هم نه وو، خو بیا هم د مشرانو او د مطالعې په اساس چې مونږ مطالعه کړی، نو واقعیت چې ډیر زیات ظلمونه په افغانستان کې شوي دي، او بالاخره هغه جګړه، هغه یرغل او هغه غمیزه چې له هغې وروسته په افغانستان کې تر ننه پورې جګړه روانه ده، وحشت روان دی، وینه تویږي، نه زغملیدونکې ده. زه له هغو پیښو، له هغو راتېرېږم. نوی پیغام دا دی چې باید د افغانستان ټول وګړي سره یو شي، او افغانستان د باعزتي او د باثباته او د یو ورورولۍ په ماحول بدل کړي. نو له ټولو اړخونو غواړم چې جګړه پرېږدي او سولې ته غاړه کېږدي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
زمالخوا هم دومره په نور خبرونه کې زمالا همکارانو سره اوسئ.